کېد انټولو خبري ایجنسی راپور لمخې د دوړو خواو ترمنس مهمه دروازه د یکشمې پرز د دوه نورز لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په مختړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت سره نښلوي د شنبې په ورځ د یوې نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شوه. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټولو خبري ایجنسی ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره لا هم تړلې ده. د دوړو خواو امنیتي ځواکونه د تیرسې په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې زمبیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا د هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه یا تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسال کې چې امریکا په خپل مرستو تړتیا لري هغه څرګند کړه که دا مرستې د عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګاڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګار او علیشنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دغه په وینا زیاتره دا لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په یوه بودایي دورې په ځانګړې توګه په موریایي او کوه شانی تمدنونو پورې تړاو لري. د معلوماتو له مخې په لغمان کې اوبیش تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خل، شپږ د قرغی، څوار د الینګار او څلور د علیشنګ ولسوالۍ پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې د یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي تروسي عمل دی. ایمانوئل ماکرون په د شنبې په ورځ ویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بېشکه یو ترګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی والته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال الله اکبر شعار ورکړی وو. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په ځای وخت د شنبې مازدیګر لور بجې د جرمني پولې تنجي په مولوز خار کې شوې. د مولوز اترنولي وای چې د بریټ عمل او د شکلن الجزائري سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکی وګړی و چې هڅه کوله مداخله وکړي. د سپیس ایکس شرکت مالک اوکراین ته د انټرنیټي خدماتو د درولو په اړه د ریټرز راپور رات کړ. ریټرز پرون په ځانګړي راپور کې ویلي و چې له اوکراین سره د دغه واد د قانونو په اړه د امریکا د پلاوی پروانو خبرو کې امریکایي استازو ګډون کړی که توافق ته ونه رسیږي اوکراین ته د سپوږمکۍ په وسیله د انټرنیټ خدمت قطع کېدای شي. خو د دې خبر له خبرېدو څو ساعته وروسته ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت مالک دی او سټارلینک خدمات وړاندې کوي د راپور رات کړ. روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې د طالبانو په جامعه چمپیونز ټرافي کې نن د هینو پاکستان لوبي ډلې مخامخ دي. د دې سیالي په چا پاکستان وګټله غوړې و بلل چې لمړی توپونه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په 2100 اورونو کې د دوه لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلو سلور سلويخ منډه کړې دي. د لوبو د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې کې د پاکستان ترڅنګ متحده عرب امارات د دوه لوبو د کوربتوب لپاره ځکه غوړه شوې چې د لوبډلې پاکستان ته لټګه ډډه کړې و. پرون استرالیا انګلستان ماته ورکړه. د دوه لوبډلې افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي. مانا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکو سي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د آلمان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته نشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشو افغانانو وضعیت
ډېر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډېره ځورونکې ده. دې موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کې نور راپور نه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کوي. نوموړی پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته ورکوي، خو دا مرستې به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمیر شنونکي وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د بی معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات د کلم راکرام په راپور کې.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ یې لرو نوی دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یو دولتي سرچینی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او د هغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د $1 میلیارد په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د $1 میلیارد په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د جرمني پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه وخت کې یو شمېر میش افغانان وایي هیله مند دي چې نوې حکومتي ستونزو هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري او هیله مند دي چې د یو شمېر ورستیو جرمي پیښو له امله چې افغانان پرې تورن کړل شوي دي دوی سره توپیري چلند همونه شي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسېدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2021 کال راهیسې 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری، چې دا هم په وروستیو 3 کلونو کې جرمنی ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمي مخینه لري، باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د رواني فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه راوپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي وو چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان ټپیان کړي وو، چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تک ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
له دې سره بیا په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. په جرمني کې شمېر افغان کډوال اوس اندېښمن دي چې د دوی امنیت او راتلونکی ممکن په خطر کې وي. فردسیال په دې اړه راپور لري.
له خپل وطنه څه باندې 4,000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر که دا چی چنگ دا خز و جوان تا گتور تمام شو، خو و سال تا داس پریکری کیگی چی پر خز و دا لادی رو محدودیتونو دا لگول و لامل کیگی او دازمال پارا بلکل دزغم وار ندهی
قابل کاملا غیر قابل تحمل از برما.
سارا وای دا جرمنی له حکومت منندوی دا چی دویتی پناور کریده، خو وروستۍ پیښو په جرمني کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړې دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د ښي اړخو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
یو انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سره سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارل شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې وکړي.
ګورې جرمني دلته د خي څور ته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس تللي کېږي. په دې چې په خپله جامعې د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بلته هغوی هېوادو ته ور واستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک یې لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړې، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د ده څخه سوء استفاده کوي. غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د دې لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستیو پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو به کسم ځینې داسې پیښې دي چې خپله جرمنان په چړې وهلي دي، چا څوک خپله ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپروي چې دلته جرمنان دوه مخې سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي اڅ چې دوی خپل جرمنان کی هغه به نه خي دغه لپاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي نو مهاجر هم خصوصا د سوریه او افغانستان ډېر دي د نورو هېوادونو هم دي نو دوی ډاریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پیښ کړي دغه لپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجیانی کوي دوی هم نه غواړي چې دلته خارجیان اوسي نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي خصوصا افغانان خو تاسې ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی اینجوری دی شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس ووایي پوهنتونونو دروازې تړل دي ښځو ته د کار حق نه ورکوي دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی
بل بل اوس انادم سره سره دی چې موږ رسوم چې افغانان ګالیا په اوس پور پاکي میشته په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي دغه ټاکنې به وشي د نوي حکومت ټاکلو په اړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه د خپل سخت دریزي تل کسن چې تاسو لې خيار خي ګوند دوی دغه سخت دریزي په خپل ادامه ورکي
دوی خو غواړي اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم ډېر لاسرسی لري دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې او د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پرېکړې ته خنډونه پېښ کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل ترسره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي بالاخره دوی په هغه وعدو کې چې مهاجر ته راځي خاصیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې دې مسایلو ته هم د جرمني خلک ګوري دي چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي حتی دوی بل دا چې خو مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګورئ دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني
د چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره مرکه کړې وه
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندبلی او ویلی دی چې دا کار یې د دې لپاره کړی چې حماس سوربند موافقه خلاف د دوی اسیران تحقیروي تفصیل پر راپور کې
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسې سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شي دي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وځندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولې دي چې دا کار د تړون ښکار سرغړونه ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تر هغه راډله غني د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل د توافق لمخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشی کړي حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمته او د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي اسرائیل وارلمخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمون کې بللی او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحله وروستي ژوندۍ برمته
د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هره ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکي شنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشران له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لورې بیا میشتنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوال په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وویستل شي. په پاکستان کې بیا میشته شمېره د افغانان وایي چې روان وضعیت یې ډېر سخت خراب شوی.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلی چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړی او دا ډیره زورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لاره هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
کریختیا هم پاکستان دا پریکړه عملی کړي، دا به د افغان پناهغوښتونکو لپاره ډیره سخته وي او دوی بل یو تیاره او تورتن راتلونکي سره مخامخ کړي
او تاریکه در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه لا تلکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډېر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورنډ کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و مو ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه. سلام نو وخت په خیر. د افغانستان په وخت مازیګر سلور نیم بجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان سره د ځواکونو نن یکشنبه هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انتالو خبري اژانس راپور له مخې د دواړو خواوو ترمنځ مهمه دروازه د یکشنبه پورې د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ په مخه تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت سره نښلوي، د شنبه په ورځ د یوې نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړو له امله وتړل شوه. د پاکستان یو امنیتي چارواکي انتالو خبري اژانس ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره له هم تړلې ده، او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نومي وښتل شي ویل چې تر اوسه د سرحدي اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوې او کومه نیټه هم ورته نه ده په پام کې نیول شوې. خو د بین حال کې ویل چې د سرحدي چارواکو ترمنځ خبرتون لپاره هڅې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لویه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او وی ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. تاسو هغه چې امریکا په خپل مرستو ترته لري هغه څرګنده کړه چې د مرستې دوام اومي طالبان باید امریکا پاتې وسلې بیرته وروسپاري. وروسته خبرم بیا د کرکټ تازه حال مخبر و چې د تلانو په جام یا چمپیونز ټرافی کې نن د هند او پاکستان لوبډلې مخامخ دي. د دې سیالۍ په چا پاکستان ګټلې د غوړې او بلل چې لمړی باید اته په نه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په ان هدیش او رونو کې د پینزو لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلونه هاوی منډي کړی دي. د لوبه د متحده اماراتو په دوبی ښار کې کیږي. د پاکستان ترڅنګ د متحده اماراتو د دوغو لوبو د قربتوب لپاره ځکه غوړه شوی چې د هند لوبډلې پاکستان ته تګه ډډه کړی ده. پرون اصرلې انګلستان ماته کړه. دا دوړه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کړه.
سلام نازه سید چنوارم او تاسو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادې ځانګړي ومه ورسته راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانیز چارو لپاره هم په اي اي سمبال روباټونه جوړي. له ودا چې مسلمان نو لسکلن زلمین هم خبرې کې چې په څلور سو ژبو عبور حاصل کړي. خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او هلکانو ته امر کړی چې بغړې بخامخه وهي او ګیري به وګدي. نور ډېرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. دوبئی د مرور طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې. ملا برادر وای د خلکو ماوره اختلاف مترمند نشته، تاسو مو وینئ.
یو عمدل عامل دا دی چې ملا هبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه غورځولي.
نغواړو چې نور افغانستان نغواړو تور وګرځي، نغواړو چې نور افغانان در بدر شي، نغواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي، نغواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعده شي، نغواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي. خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه،
اطاعت او احترام اصل اسلامی امارات ارداتی اصل دی.
چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وای انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند، نمایندگی از قندهار نمی کند، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود فزایدی دی چه ده خپل زان غنده با استعداد او پاک زوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان نزان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزمودن خطا است.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ، ګیری او پګړۍ مراتب امرونه کړی، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
خو که چیرته فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړی دی، دغسې په همدې فکر باندې د پوهنتونونو دا سیستم هم روان کړي، نو دا بیا منفي پایلې هم لري. منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي، دلته مثلا د معاصرو علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي، او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود و لا نور هم پراختیاوې موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده، او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي، د کویټې د وخت رهبری شورا نشته، او اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو، وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کینی یا وطن پریږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دایي لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي، او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړو چې تر اوسه عمل ته ناست دی، خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې او ولسي خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. دا سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي. نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بله خوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین افغاني په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و، خو هغه لا هم په دوبۍ.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهمې چوکۍ، او د سراج ډله هم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ. دا دو ترمنځ دا اختلافات او بل انداز د بهرنیانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفه سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پوهیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نه کوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ځکه کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی، د معاونیت نه ګوښه کړی دی دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي هغه حرکاتو باندې هم د دو ترمنځ جروباس شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډه کې و چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تېرونه د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنید از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر، یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستن که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارن که دفاع از افغانستان که بکنن به طور کامل دفاع بکنن. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردن و حالا این مجلس ها دایر میکنن و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیاین داخل افغانستان.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي. سراج الدین حقانی او ملا برادر که رښتیا له خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیانه له پروسې سره یوځای شي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللي او پر پخوانیو سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی دی چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده او یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا وروستۍ غونډه د اعلامیې له مخه هیله بښونکې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار سوی دی که قانون په حاکمیت باندې د اتباعو په برابرو حقوقو باندې په ښو مسایلو باندې ټینګار سوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي. د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی سي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دی دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا سه، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړي او د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم ورسره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مو نه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بلخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکی چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هېواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړي دي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محرومې کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونه ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې ده دا ډیر توپیر لري په خپل مینس کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کوم اشاره وته وکم، په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل مینس کې توپیر لري. یعنې د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصرې پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډیری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلی کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډیر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورټ کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 45% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% کې ټیټ شوی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنیو 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی دا چې د طالبان تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري. دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوې دي، را باندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو. یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده، او اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولې خو که چیرته دغه مسله جدي شولا او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسېږي، خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نو ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپرې، رنګول او نورې چارې هم کولی شي، وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامرې او اپلیټونونه هم لري. که دا روباټ نور هم غني شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سږکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په 6 ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلار وایي له هغه وخته زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسېدلې. محمود په 8 کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2023 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل ومه ورځ مهیرم
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
نتر